라디오.
درنو دوستانو په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1393 هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې 14مه او د 2014 کال د اکتوبر 6مه نیټه ده. زه اجملند یم او په دې نیم ساعته خبري مجله کې به د خپلو نورو همکارانو سره درته خبري مطالب وړاندې کوو. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 خپرېږي، که په ښارونو کې په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 0.15 اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. افغان حکومت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته چې مخکې استل شوی و افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې په وزیرستان کې 15 وسلوال وشل شوي دي، او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ترکیې او سوریې ترمنځ ګډ سرحد ته نږدې په کوردمیشتي کوباني ښار کې د یوې ستراتیژیکې غونډې ځینې برخې نیولې دي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته چې مخکې استل شوی و افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. لوی څارنوالۍ په یو فرمان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د نیویارک ټایمز خبریال ماتیو روزنبرګ که وغواړي د دې فرمان له خپرېدو وروسته افغانستان ته ستنېدلی شي. د ولسمشر اشرف غني احمدزي او نږدې همکار داود سلطانزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل نوی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ځکه روزنبرګ ته د ستنېدو اجازه ورکوي. د اګست میاشتې په وروستیو کې له افغانستان نه د روزنبرګ استلو پرېکړه د افغانستان د انتخاباتي لانجې په اړه د نیویارک ټایمز د یو رپورټ له خپرېدو وروسته اعلان شوه. په دې رپورټ کې د جګپوړو افغان چارواکو له قوله ویل شوي وو چې د انتخاباتو بحران حل نه شي نو د چارواکي به غصب او موقت حکومت به جوړ شي. د هلمند چارواکي وایي چې د افغان او نړیوال ځواکونه د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې په نږدې راتلونکو کې ګډ عملیات په پام کې لري. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ رډیو ته ویل د هلمند په شمالي ولسوالیو په تیره په سنګین کې د عملیاتو پلان به ډیر زر د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا عملي شي.
انشاءالله هغه پلانونه چې په راتلونکي کې عملي کېږي د اختر نه وروسته په شمالي ولسوالیو کې عملیات وسي هغه به ډیر مفید وي، ځکه چې هغه بهرني ځواکونه او افغان ځواکونه په ګډه طرحه کوي او په لاره بیا چي.
په هلمند کې بیا امنیتي نږدې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې نږدې 800 وسلوالو پر سنګین ولسوالۍ حمله وکړه. د دې نامنې لمن ورو ورو څیرمه ولسوالیو کجکي مارجي نوزاد او موساکلات وغځېده. افغان چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ تیرو درې میاشتو جګړو کې څه باندې 800 کسان وژل شوي دي. لا ازادي رډيونه خبرونه اوري وسم دا سیمهونه لې څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې بي پيلوټه مشکوک الوتکو په وزیرستان کې په یو وداني باندې بریټ کړي دي او د 15 وسلوالو په شمولي یو وزبک کمانډان هم وژلې. په دې پیښه کې درې نور کسان زخمیان شوي دي. پاکستانی چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د یو بي پيلوټه امریکایي الوتکې لخوا په یو روزنیس کم باندې د وزیرستان په شوال سیمه کې دوه توغندي توغول شوې دي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل دي 15 واړه وشل شوي وزبکان وو او د درې تنو چې ټپیان شوې دي هویت تر اوسه پورې نه دی پډاګه شوی. دا د بي پيلوټ الوتکو لومړنۍ حمله ده چې د سپتمبر په د میاشتې په دې وروستیو کې ترسره کیږي. دا پاکستان حکومتي ځواکونه وایي چې په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې عملیات هم پیل کړي دي چې دوی د غلطه پکې ګڼو وسلوالو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ترکیې او سوریې ترمنځ ګډ سرحد ته نږدې په کوردمیشتي کوباني ښار کې د یوې ستراتیژیکې غونډې ځینې برخې نیولې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د داعش وسلوالو پرون له کوردي ځواکونو سره له سختو نښتو وروسته وکولی شول چې د میشته نور غونډې شمال ته پرتې ځینې سیمې ونیسي. د رپورټونو له مخې د نړیوال ائتلاف هوایي ځواکونه په دې نه دي توانېدلي چې د اسلامي دولت ډلې پرمختګ مخه ونیسي. د دې ډلې وروستي پرمختګ د دې باعث شول چې شاوخوا 1,30,000 کسان نو لسوریه څخه ترکیه ته وتښتي. د ترکیه کوردانو او لسوریه تښتیدلو ملکیانو دوه ورځې مخکې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې مظاهره وکړي او پر انقره یې تور ولګو چې د کوردانو د ځپلو لپاره د اسلامي دولت وسلوالو ته له پولې د وختو اجازه ورکړې ده. په چیشنیا کې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت څانګې په ګروزنی کې د موسیقي کنسرت ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړې. دا کنسرت د هغه جشن یوه برخه وه چې د روسیې د شمالي قفقاز د چیشنیا جمهوریت د پلازمینې ګروزنی د جوړېدو د 196 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې چاودنې 15 پولیس وژلي او 12 نور ټپیان کړي. روسي خبري اژانسونو د رپورټ له مخې د پولیسو افسران د تلاشۍ پر مهال پر یو ځوان مشکوک شول او کله یې چې د هغه خواته ورغلل مشکوک ځوان خپل بم والوسو. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولند به نن د خبرو اترو لپاره د اوکراین مرکز کیف ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نولند به د کیف چارواکو ته له دغه هیواد سره په روانو هلو ځلو او اصلاحاتو کې د امریکا د همکارۍ او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په ترڅ کې د اوکراین د حکومت څخه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړي او په دې اړه به ورسره خبرې اترې وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د اختر د درېمې ورځې مبارکي درته وایو. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه اوریدل شي. افغان حکومت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه خبریال ته چې مخکې استل شوی و افغانستان ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړې. په دې اړه په رپورټ سروې راوړي چې د هلمند چارواکي وایي چې افغانستان او نړیوال ځواکونه د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې په نږدې راتلونکو کې ګډ عملیات کوي. تابام واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي نوی افغان حکومت باید هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا څخه مرسته وغواړي. په دې اړه هم رپورټ لرو. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه او ځینې نور رپورټونه هم په روانه نیم ساعت خبري مجله کې اوریدلی شي. له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ. افغان حکومت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته چې مخکې استل شوی و افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. لوی څارنوالۍ په یو فرمان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د نیویارک ټایمز دا خبریال سمدستي افغانستان ته ستنېدای شي. افغان چارواکي وایي چې نوی ولسمشر دا پریکړه د بیان ازادۍ ته د درناوي پر بنسټ کوي. په دې اړه نور حال احمد تکل راوروي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ماتیو روزنبرګ کولای شي افغانستان ته ستون شي. لوی څارنوالي دا خبر په یو فرمان کې اعلان کړی. لوی څارنوالي پرون په یو فرمان کې وویل روزنبرګ کوو غوړي د دې فرمان د خبرېدو لنیټي وروسته افغانستان ته تللی شي. د ولسمشر اشرف غنی احمدی او نږدې همکار داوود سلطانزوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل نوی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ځکه روزنبرګ ته د ستنېدو اجازه ورکوي.
بلدی چې ډاکټر اشرف غنی احمدی د افغانستان ولسمشر پیس په حلف مراسم یاد کړل. د تصمیم نیو چې د ماغم اراده په اساس او د ماغم تعهد په اساس یې بیان ازادي ته لګي. د دې خبرنګار د برتر استنېدو کړه یو غوړي د افغانستان لپاره پرستر استنېدو ته زمينه مساعده.
د اګوست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه د روزنبرګ د استلو پریکړه د افغانستان د انتخاباتي لانجې په اړه د نیویارک ټایمز د یو راپور له خپرېدو وروسته اعلان شوه. په دې راپور کې د جګپړو افغان چارواکو له قوله ویل شوی و چې که د انتخاباتو بحران حل نشي نو د چارو واګې به غصب او موقت حکومت به جوړ کړي. په دې راپور کې د کوم مقام نوم نه یاد شوی. هغه مهال حکومت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبریال د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړ او له افغانستانه د وتلو لپاره یې 24 ساعته وخت ورکړ. خغلی سلطان زوی وایي چې د روزنبرګ د استلو د پریکړې په اړه د ولسمشر احمد زید ټیم نظر همغه دی چې په خوا وو.
د انتخاباتو د کمپاین نوروسته د خبرنګار چې د افغانستان افراد شوی وو د هغې پکله زموږ ټیم موقف دا و چې د بیان د ازادۍ د خوندي کېدو لپاره د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دغه ارزښتونه باید وساتل شي او دې ته ارزښت ورکړ شي.
د افغانستان حکومت څو نه مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پورسته یو شپورزو کې ماتیو روزنبرګ له هیواد وایست او نوموړی افغانستان ته ممنوع لورود اعلان کړ. د امریکا حکومت له افغانستان غوښتي و چې خپل پریکړه بیرته واخلي او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ستون شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال د افغان حکومت پریکړه په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو له ازادۍ څخه یو د پام وړ سرغړونه بللې و.
ازادي ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند چارواکي وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه د دې ولایت په شمالي ولزوالیو کې په نږدې راتلونکي کې ګډ عملیات کوي. په هلمند کې بیا امنیتي نږدې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه زیاته شوه چې نږدې 800 وسلوالو پر سنګین ولسوالۍ برید وکړ او د نامنیو لمن ورو ورو څیرمه ولسوالیو کجکي، مارچي، نوزاد او موساکلاته وغځېده. افغان چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرو درېو میاشتو په جګړو کې څه باندې 800 کسان وژل شوي. په دې اړه احمد تکل د هلمند والي له ویاند عمر ځواک سره مرکه کړي. په فایل کې خغلی ځواک د هلمند پر امنیتي حالت رڼا واچوله.
په شمالي هلمند کې وسلوالو مخالفینو مخکې هم زور اخیستی او بګل کې په هغه اندازه اوس نشته دی او ځینې تحرکات او ډېر مقامات اندازه نشته چې لکه مخکې وو او په اوس وخت کې د سنګین ولسوالۍ حالات ته ان شاء الله د ګرځېدو په حالت کې چې بیرته سنګین ولسوالۍ کې امنیت راځي او ټول ځایونه به سنګین ولسوالۍ که تم میلاره ده او یا هم ولسوالۍ لري او نږدې ساحې دي بیا ان شاء الله ټول امنیت کېږي.
افغان امنیتي ځواکونو په دغو سیمو کې په دانا امن سیمو کې د هلمند ولایت د امنیت لپاره څه پروګرامونه جوړ کړي دي اختر په ورځو کې او وروسته له اختره؟
تاسو ښه معلوم دی افغان امنیتي ځواکونه د اختر په ورځو کې د اختر نه تقریبا یو نیم وړاندې په ټول ولسوالۍ کې او د ښار په ځینو ساحو کې په اړوند هلمند په ټولو ساحو کې د زراعتو امر وکړ په ټولو ساحو کې د ټینګم په سمسي چې د بلخو سره سم په سنګین ولسوالۍ کې هم چنان او شمالي هلمند او جنوبي هلمند کې ان شاء الله کوم مشکل نه وو. هغه هغه واقعیت او هغه موثق راپورونه چې موږ ته راځي تلیم شته هم د اوس د ولسوالۍ سره په تماس کې په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د قومندانانو سره د ولسوال صاحبانو سره مورین د امنیت ملي سره د ټول سره په هر خبره باندې په هر موضوع باندې د ولسوال سره تماس کې هغه پلانونه چې په راتلونکي کې عملي کېږي اختر نو وروسته هغه به ډېر مفید وي ځکه چې هغه بهرني ځواکونه او افغان هغه په ګډه په شمالي ولسوالۍ کې ترحکمی او پلاره بیا چوي. پس څه معلومه ده چې څو ورځې وړاندې هم د اختر نه مخکې په ګندمري د دوی بابا او کجکي ولسوالۍ کې په دې ساحو کې چې سروان کلا ورځې کې عملیات وشول او ډېره غټه لاسته راوړنه یې درلودله. یو انشاءالله سنګین ولسوالۍ فعلا یوازې سنګین ته زه اشاره کوم بلکې ډېر خصوصا ټول هلمند ته اشاره کوم چې موږ ټول هلمند شمالي او جنوبي ولسوالۍ کې عملیات قایم وو. په ډېر خوشحالۍ سره خلکو خپل اختر ولمانځي او انشاءالله اوروس طالبینه هم هغه امنیتي ځواکونه چې اوروس ته دختر نه د ولسوالۍ لپاره کوم پلانونه لري او په ورچ په ولسوالۍ کې په شمالي ولسوالۍ کې عملیات وسی چې تر سره شي هغه به هم ډیر ژر عملي شي او ان شاء الله ټول سیمه به پاک شي.
یو بل پوښتنه ځواک صاحب چې د سرحدي ولسوالۍ د هلمند ولایت سرحدي ولسوالۍ په اوګدو کې په پروتو کلیو او سیمو کې هلته حالت څنګه دی؟ اکثرا ویل کیږي چې طالبان او وسلوال مخالفین له دې سیمو افغانستان ته اوړي او بیرته خپل پټنځایونو ته پاکستان ته ځي.
جنوبي ولسوالۍ کې مکه مشکل نه لرو او کوم ستونزه نه لرو ځکه چې په هغه ځکه سرحدي پولیس، ملي اردو، ملي پولیس، د ټول اردو ملي، د ټول په هغه ځکه خپل وظیفو تلیمشتات اختری اخیت کله یواز د سرحدی ولسوالۍ بلکې د هلمند په حرف کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي. اخیت مخالفین ته هیڅ کله اجازه نه دی ورنه کې چې حتی د ولسوالۍ مبارخه باندې دوی حمله وکړي او یا نه خدای نه خواسته د ولسوالۍ نه رحمه دوی چې ولاسي په نور سیمو کې مشکلات پېښي. نو په دې اساس د دیشو خانشینو ګرمسی ولسوالۍ کې ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس د کوم ځګ مو باندې به خوښي مخکې دی پلان بل دی چې په پلان کې دی ډېر غټه ماته وخورله.
دا هلمند والی ویاند عمر زواکو چې تاسو سره دا هلمند په روان امنیتي وضعیت مرکه اوریدل سمو غغلا ازادي رادیو نو اوریدل زموږ خبرونه په رادیو سربیرا په انټرنیټ کې موریدل شي او همدارنګه زموږ بیل بیل ریپورتونه او خبرونه په انټرنیټ کې کتلای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. او سم پام کړی د مهمو خبرونو سره کوته. افغان حکومت د نیویارک ټایمز رسپانې هغه خبري آلته چې مخکې سل شوی وو افغانستان ته بیرته د ستنیدو اجازه ورکړې ده. د هلمند چارواکي وایي چې د افغان او نړیوال ځواکونه د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې په نږدې راتلونکي کې ګډ عملیات کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان شوال سیمه کې وی بي پلوټا الوتکې په یو ودانۍ باندې برید کړې ده او 15 تنه وسلوالي وشلې دي. دوی ویلي په وشل شو کې یو ازبک کمانډان هم شامل دي. دا اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش ته ترکیه او سوریه ترمنځ ګډ سرحد تنشتي په کوردمیشتي کوباني خار کې د یوې ستراتیژیکي غونډې ځینی برخې نیولې دي. په چیچنیا کې د روسي د کورنیو چارو وزارت څنګه په ګروزنی کې د موسیقي کنسرت نشته د یوې چاودنې خبر ورکړی دی. ټاکل شوی دا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرسیالا ویکتوریا نولاند با نن کیف ته ولاړ شي او هلته به د اوکراین د لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. دا برازیل انتخاباتي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د ولسمشري د پرون ورځې انتخابات دویم دور ته تللی دي او په دویم دور کې به وسنۍ ولسمشره دلما روسیف له خپل سیال ایسیونیو سره سیالي کوي. دوستانو خبرونه ول ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي azadiradio.com مو دا ویبپاڼه درست دي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. باید یادونه وکړو چې د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو تاسو د ازادي رادیو ته وګورئ وسه چې لویدیزي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. کوریا ټایمز رسپانې د افغانستان د نوي ولسمشر په وړاندې پر پرتو خطرونو او مقاله خبره کړې چې سرلیک دی نوي افغان ولسمشر لسترو خطرونو سره مخ دی. د لیکنې لیکوال وایي د مالی پوخانه وزیر او د نړیوال بانک پوخانه چارواکي اشرف غنی احمد زی د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړه. دا لوړه د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر عبدالله سره د واک د شریکولو او د ملي والي د حکومت د جوړولو لا یوې مهمه موافقه ورسته وشوه چې نوموړي ته به د ورسپانې په وینا عملا د صدر اعظم رول ورکوي. کوریا ټایمز د دې لیکنې په دوام کې زیاتوي سره لدی چې له دې جوړجاړي ورسته ډیرو په افغانستان او نړۍ کې د آرام سا واخیسته. خو دا د امریکا د ډیر فشار په نتیجه کې رامنځته شوې موافقه ده چې د ماتېدو امکان شته. د لیکنې په وینا ګومان کیږي چې د دې موافقې بریالیتوب وستر ډیر په عبدالله پورې تړلې. نوموړي تر دې مخکې د انتخاباتو نتایج د پر خلاف یوې کودتا سره برابر ګڼلې وو. د کوریا ټایمز په وینا یوازې وخت به دا څرګنده کړي چې آیا عبدالله په بشپړه توګه دا نتایج منلي چې له مخې د دې هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په سوله ییز او ډیموکراټه توګه واک انتقال شو او د 2001 میلادي کال راهیسې د پوخانی ولسمشر حامد کرزي واک پای ته ورسېد. کوریا ټایمز وایي چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د واک تنظیمول بریالي شي او د طالبانو سره یو نهایی جوړجاړی رامنځته شي نو دا به د افغانستان د نوي حکومت ځواک او مشروعیت نور هم پیاوړی کړي. د ګارډین رسپانې بیا د افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو د وتلو په مناسبت د جګړې د یو موزیم په اړه لیکنه کړې چیرې چې په افغانستان کې د ځان وژونکو د واسکټونو په شمول د جګړې د ډګر نور سیزونه هم ننداره ته خودل کیږي. ګارډن وای دا په ورستي وختونو کې د برتانیې د موسم لخوا تر ټولو لړزون کې ننداره د چوړاندې کیږي. دا ځان وژن کې واسکټ چې له چاودیدونکو موادو ډک وو تیر کال د پولیسو لاسته ورغلې د سلګونو هغه سيزونو سره ننداره ته خودل شوی دی چې د جګړې د شاهي موسم لخوا په افغانستان کې راټول شوی. دا ګارډن په وینا د نړیوال جګړې را ورسته د لومړی ځل دی چې د دې موسم تنظیمونکو د شخړې فعال تیاتر ته د سيزونو په ټولو ولو پسیږي. دا جګړې شایي موسم د خپل روسي ماموریت په ترڅ کې هغه سره ټول کړی شي د افغانستان په جګړه کې د برتانیا د برخي اخیستو کیسه بیانول شي. په دې کې د یو لسو سيزونو په زورګونو فلمونه ویډیوګانی او وکسونه راټول کړي. دا د سيزونو څخه بیا د موسم چلوونکو له افغانستان څخه له ډیر لسکلن شخړې ورسته د برتانوي او نړیوالو ځواکونو د وټلو په مناسبت په یو ننداتون کې ننداري ته د خپل لپاره زینتو کې غوړه کړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي نوې افغان حکومت باید هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا مرسته وغواړي. د دې شورا یو غړي پرون ازادي راډیو ته ویل امریکا د دې توان لري چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو له افغانستان سره د امنیت په برخه کې په کړو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غني احمدزي په تازه څرګندونو کې له وسلوالو مخالفانو غوښتنه وکړه چې سیاسي روغې جوړې ته غاړه کېږدي. یوسف خان صدرانه او په دیړه له کابل نور حال.
د ډیورین کرخې هغې غاړې ته د افغانستان د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو ملاتړ او په پاکستان کې د هغوی د مشرانو شتون له هغو ستونزو څخه دي چې د سولې عالي شورا یې د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو خنډ بولي. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دې خنډونو د له منځه وړلو لپاره باید نوی افغان حکومت له امریکا مرسته وغواړي. ښاغلی قاسم یار وایي امریکا کولی شي په پاکستان د میلیاردونو ډالرو مرستې په بندولو او اقتصادي بندیزونو په لګولو پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. زه دا په جرأت سره ویلی شم چې امریکا د دې توانمندي لري چې خپله او هم د پاکستان په مرسته د سولې پروسه پیاوړي کړي، لا زیاته زمینه ورته برابره کړي او بالاخره د جرګو او خبرو اترو له لارې دا قضیه حل شي. ښاغلی قاسم یار د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ارزښت ته په کتو وایي امریکا باید په حقوقي لحاظ په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ او په پاکستان فشارونه زیات کړي، خو پاکستانی چارواکو بیا تل ویلي په افغانستان کې امنیت د دوی په ګټه دی او پاکستان په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره کله هم خپلې هڅې نه دي سپمولي. له همدې سره وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان ملکی حکومت په افغانستان کې د امنیت غوښتونکی دی، خو د هغه هیواد استخباراتي کړۍ بیا د خپلو اهدافو په خاطر نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د شنبې په ورځ د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جنګ د حل لار نه ده او د سولې د خبرو لپاره زړه ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هم د خپل حکومت په 14 کلنه دوره کې په وار وار له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې سیاسي خبرو اترو ته حاضر او سولې ته غاړه کېږدي، خو نوموړي ملت ته په وروستۍ وینا کې ومنله چې له دې ټولو هڅو سره هیواد ته د سولې پر راوستلو بریالی نشو. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم له نوي حکومت غواړي چې هیواد ته د سولې د راوستلو لپاره له امریکا او نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي.
نو دا خو معلومه خبره ده، روس امریکا وغواړي او برتانیې وغواړي، د خارج ملکونه چې وغواړي افغانستان خپل جوړیږي. وروره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایمان ہم خالجان من اوس دا وختونه لرو چې دا امریکا او لندن مجبوره کوي پاکستان باندې زور راولي چې د افغانستان کې صلح راشي.
ټول حمایت دی پاکستان له طرفه تا چې مثلا ټول داډي په پاکستان باندې د شدل تکار کوي. دا ملک غړ غړ خلق لري، دا هغه په دې پوهیږي چې مثلا له پاکستان سره سوسی چې صلح راشي، له طالب سره سوسی چې صلح راشي.
امریکا او خارجي ملکونه د پدې باندې کینی په نورو ملکونو باندې په پاکستان باندې د بوج راولي صدا کورونه دلته زمونږ په دې ملک کې نکېږي. څار څه کوي خپل ملک کې دی کوي. اوس خو موږ امریکا سره لاسلیک وکړو او زمونږ د امریکا نه دا غوښتنه ده چې اوس موږ ته امنیت راولي، ملک هم جوړ کړي.
خو افغان حکومت تر اوسه د سولې د پروسې په برخه کې له امریکا کومې ځانګړې غوښتنې نه دي کړې. په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په تازه څرګندونو کې له انګلستان غوښتي چې په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. ښاغلی احمدزی په دې برخه کې د انګلستان او پاکستان اړیکو ته اشاره کړې او د انګلستان مرستې په دې برخه کې اغیزمنه بللې ده. د کارپوهانو په وینا افغان حکومت باید په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستې سربیره د سولې پروسې سې په وړاندې پخوانی تیروتنې هم اصلاح کړي او د سولې او امنیت د ټینګښت په لاره کې په قوي اراده کار پیل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را دونم.
دوستان و خبرتیا مو د امریکا غا غشنا رادیو اوریده، خو تاسو غوږ د اسد رادیو ته یو کلمه خېله کوټه تختول شوې ده. عوامي نېشنل ګونی یو مشر ارباب ظاهر کاسی د یک شنبه په ورځ په پیښور کې خوش شوې ده. کورنۍ ونه ویل چې هغه د پیسو په بدل کې راخوش شوی که څنګه، خو ګوندې وایي هغه د قبیلوي او سیاسي مشرانو د مذاکراتو په نتیجه کې راخوش شوی. برکوال میخیل پرې له کوټې رپورټ راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی ایالتي مشر او د کاسي قبیلې مشر ارباب عبدالظاهر کاسي یو کال وړاندې د تیر 2013 میلادي کال د اکتوبر پر درویشتمه نیټه د کوټې ښار له پټیل باغ سیمې په سپینه ورځ د وسلو په زور وتښتول سو، او په دې یو کال کې عوامي نېشنل ګوند او د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو په شمول ایالتي حکومت د هغه د راخوشي کولو لپاره پرله پسې احتجاجونه وکړل خو راخوشي نه سو. نن د یکشنبې په ورځ پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې ارباب ظاهر کاسي د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور کې د وسلوالو له منګولو خوشې سوی دی. د ارباب ظاهر کاسي کورنۍ سرچینې وایي چې هغه نن مازدیګر له پېښور اسلام آباد ته رسېدلی او هلته له خپل زوی سره یو ځای سوی او سبا به کوټې ته راسي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رشید ناصر د ارباب ظاهر کاسي خوشې کېدل تایید کړل او ازادي راډیو ته یې وویل چې نوموړی د پیسو په بدل کې نه بلکې د سیمې د قبایلي مشرانو د مذاکراتو په نتیجه کې راخوشې سوی دی. درباب ظاهر کاسي کورنۍ تیر کال ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو په وار وار ورته ټلیفونونه کړي او درباب ظاهر د راخوشي کولو په بدل کې د یو میلیارد کلدارو غوښتنه کړې وه، خو کورنۍ ورته انکار کړی وو او ویلي وو چې دوی به یې په بدل کې یوه روپۍ هم ورنه کړي. درباب ظاهر کاسي د تښتولو مسؤلیت په ښکاره کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه و اخیستی، خو کورنۍ ویلي چې دوی ته په لومړیو ورځو کې د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه ټلیفونونه کېدل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دوستانو تاسو مو خپل ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوې اوریدل شي. په غنو خارونو لکه کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پولی عالم، خوست، گردیز، جلال آباد، خلات او اسداباد کې ومدارنګ غزنی، لشکرګه او نور خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري زموږ د ویب پاڼې پته د ازادي رادیو .com، هلته زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پاڼې موندل شي او لاغې لري کولای شي چې زموږ پر مطالبه ریپورتونه او خبرونه خپل نظر را سره شریک کړي. همدارنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پوسټي ادرسونه چې وخت په وخت زموږ د رادیو لالارې خبريږي په هغه مکتب لیکونه راوستوي او خپل نظرونه را سره شریک کړي. د اسمسونو او نور لارو هم کولای شئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسي. اوس هم راځو د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
تاسو مو اول نمره ته واخلې.
زما نوم دی فرد الله وسنخیل، شرکت زائر وسنخیل دی.
ښه، د کوم ځای؟
جلال آباد.
او کابل کې د چی شي دکان لرئ؟
قرطاسیه.
قرطاسیه فروشي، یعنی دغه قلمونه کتابچې دغه شیان؟
او هم دغه شیان لرو.
ښه، نور څه لرئ؟ دلته خو نور هم ډیر څه ښکاري.
ستپلر باب دی، رقم برخه د دفترونو، مکتبونو، د پندنونو، د هر څه هم د سامان د قرطاسیه د پکې ملاویږي.
ګټه شته پکې نشته؟
تبین یو سړی چې یو کار کوي او زحمت کوي او څه لاس راوړي دینا سندس چې ګټه پکې، شکر ګټه پکې شته. د کار خدای خدای چې حکومت جوړ شي او خدای د افغاني کامیاب لري، د کار روانګي واخ څنګه چې وادي کوي 50% مرختیا وي، ان شاء الله کاروبار به ترقی وکړي.
دغه انتخاباته په وخت کې خلکو ډیر سر ټکوي، تاسو چالو؟
زمونږ الحمدلله خو ځکه دمو خو د کاغذ او قلم کار دی، بوجه خدا څنګه چې بخوا واغ سینه ده.
بخوا څنګه وو کاروبار مو؟
بخوا هم ډالر سره مستی کوله، اوس نه غانه شنه کلدار شته.
حتی کلدار نشته؟
حتی کلدار هم نشته.
خو څه فکر کوي ورسته به څنګه شي؟ ځکه وای ژوند په امید خوړل کی کنه.
ان شاء الله خبر شي څنګه چې غنی څنګه وادي کړی دی، پوه شي که 50% رښتیا وي که 40% رښتیا وي ان شاء الله خبر شي.
او تاسو په کاروبار هم خامخا غیز لري؟ دکان تر څنګ بلم کوم کار کوي کنه؟
نام دغه روزګار دی وروره. بس
ښه، درس مر څنګه ویلې مو دی؟ اخلاص کړی مو دی که نیت مو دی ورته؟
دولسم خلاص کړی دی، پوه شي باقي ماندم د کاروبار روزګار دی، پوه شلی
که یو روزګار نه یی
روزګار ته نیو نو بس اقتصادي مشکلات دي.
څوک در سره شریک هم شته که یوازې؟
نه شکر الحمدلله خود ورونه است خپل کاروبار کوم.
ورونه سره خو خیر ته خود ځواني کنه، کله کله د ځوانان ورونه یو بل سره شوخیم کوي، ورته وای ولا زکار لرم تکی نه واغه وای نه تکی نه، کله کله مداسې شوخی کوي یو بل سره.
نه خیر زمو خو د کوم روزګار شمن کو تجارت کو، د زمو د نیکون د خانه پاتې ده، زمونږ سره میراثی کاروبار دی. زمونږ شکر الحمدلله سره خپل کار پیژني، خپل وظیفه پیژني.
ته وایي چې نور ورونه هم راسره دي که نه؟ نو داسې نه کېږي چې فرزن یو ورور دي کینی ته چیرته درس کې کوم پوهنتون کې داخله واخلي یا چې ته لاړ شي بیا هغه کینی. داسې
ول نه شي کېدی، خو وخت ایجابیږي نه، ځکه چې هغه کوم ورونه چې ما سره دي هغه درسونه وایي.
نو دا یوازې تا قرباني ورکړي چې ناستې دولسم باندې
دی ما زه شکر وباسم. زما ورونه که ورسېږي زه په دې ما شکر وباسم، نور خلک ورسېږي په دې ما زه شکر وباسم.
خوشاله اوسه، ډیره مننه.
تاسو نه مننه.